له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوری چې په افغانستان کې د جنوبي سیمو لپاره د امریکایي ځواکونو قماندان د امریکا دفاع وزارت ته دغلته د روان وضعیت په اړه تازه معلومات ورکړي دي. نور مهم رپورټونه هم شته. روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې اورېدلی شئ، خو په سر کې له ماریا صدیقي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
تمه ده چې د ولسي جرګې غړي نن د خپل لومړي مرستیال د ټاکلو لپاره یو ځل بیا انتخابات وکړي. د افغانستان د علماو شورا په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځو اډو جوړول ګټور نه بولي او په لیبیا کې د روانه شخړو او په منځني ختیځ کې د روانې ناکرارۍ له امله د تیلو بیه په تېرو 2 کلونو کې لوړه شوې ده. پورا خبرونه تمه ده چې د ولسی جرګې غړي نن د خپل لومړي مرستیال د ټاکلو لپاره یو ځل بیا انتخابات وکړي. تر اوسه د جرګې د لومړي مرستیال لپاره د انتخاباتو 3 پړاوونه ترسره کړي چې هیڅ یو کومې نهایي نتیجې ته نه دی رسیدلی. دغې څوکۍ ته کاندید وکیلان نادرخان کټوازی او عبدالاحد افضلی ونتوانېدل چې 50 جمع 1 غوڅ اکثریت رایې وګټي. د ولسی جرګې دویم مرستیال او منشیان یې 13 اونۍ وټاکل شول. د افغانستان د علماو شورا په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځوي اډو جوړول ګټور نه بولي. دغه شورا غړو پرون له ولسمشر حمد کرزي سره په لیدنه کې په دې اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. په داسې حال کې چې د امریکا حکومتي چارواکو ویلي په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو جوړول د امریکا د حکومت غوښتنه نه ده، بلکې د ځینو امریکایي سناتورانو لخوا مطرح شوې ده. د ملګرو ملتونو یوې چارواکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د هغې حملې په اړه د بیا څېړنو غوښتنه کړې چې په ترڅ کې یې 9 ماشومان سهوان وژل شوي دي. په وسلوالو نښتو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی رادیکا کوماراسوامي په هغه بیان کې چې پرون یې په نیویارک کې خپور کړ ویلي، په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ماشومانو وژل د سخت اندېښنې خبره ده. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان په ختیځ کې په تېرو 2 اونیو کې په 4 پیښو کې 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په کونل کې د ناتو په عملیاتو کې د 9 ماشومانو د وژل کېدو له وجې خپل افغان سیال حمد کرزي ته ژوره خواشیني څرګنده کړه. له دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال دیوید پیتریوس هم د دې عملیاتو په ترڅ کې د ماشومانو د وژل کېدو له وجې بخښنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګشوبلې مسأله د ولسمشر کرزي او لوبیدیس ترمنځ د مخالفت په مهم عامل بدله شوې ده. په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان غواړي د پسرلي له رارسېدو سره سم په سیمه کې خپل فعالیتونه زیات کړي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې امنیتي چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو بریدونو د شنډولو لپاره امنیتي تدابیر نیولي دي. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي چې افغان او د ناتو چارواکو د دې تدابیرو په اړه د بحث لپاره پرون په مزار شریف کې یوه غونډه جوړه کړې وه. له غونډې وروسته په شمال کې د ایساف ځواکونو عمومي قمندان او د پولیسو د 303 زون قماندان جنرال داوود داوود په یو خبری کانفرنس کې د هیواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو او په خاص ډول په بغلان ولایت کې د نوروز په نوم ترسره شوی پوځي عملیات بریالي وبل. او په کابل کې د طرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني د دینو بهرنیو اثارو پر وړاندې په دې توګه بدلېږي: $1 $50.25 £1.20 £1.80 زر ایراني تومانه $0.80 یو سعودي ریال $12.50 او زر پاکستاني کلدارې $1.50. دا و د افغانستان مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه ته لږ ځنډ وروسته. د لیبیا مشر معمر القدافی ته وفادار ځواکونه پرون ادعا وکړه چې د ترابلس په لویدیځ کې پروت یو مهم ښار یې د حکومت له مخالفینو څخه بیرته نیولی، خو په عین حال کې مخالفین ادعا کوي چې د دې هیواد په ختیځ کې د نورو ښارونو خواته د پرمختګ په حال کې دي. د لیبیا دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې حکومتي ځواکونه د ترابلس د لویدیځ په 50 کیلومتره کې د الزاوی په ښار پل کټینګ کړي. د حکومت مخالف ځواکونه په سیمه کې سختې جګړې او تلفات تایید کړي، خو ویلي دي چې د ښار اداره له دوی سره ده. مخالفان همدارس وایي چې د پوځي الوتکو له بمبارۍ سره سره د دې هیواد په ختیځ کې د برایقه ښار بیرته نیولی دی. دوی دا هم وایي چې د ترابلس په 380 کیلومتره کې په راسلانوف ښار کې چې د تیلو زیرمې پکې دي د حکومت د مخالفینو حملې روانې دي. لیبیا څخه په نورو راپورونو کې ویل شوي چې پرون ناوخته د بنغازی ښار د مهماتو په یوه زیرمه کې چاودنه وشوه. دا لا معلومه نه ده چې په دې زیرمه کې به د قذافي پلویانو بمونه اچولي وي که خپله مخالفینو. د روغتونونو مسؤول چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. په مرکز ترابلس کې پرون اعتراض کوونکو د حکومت پر ضد مظاهره هڅه کوله، خو امنیتي ځواکونو سمدستي اقدام وکړ او د خلکو ګڼه ګوڼه یې ټیټ کړه. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR پرون وویل چې له تونس سره په ګډ سرحد کې د لیبیا په خاوره کې د حکومت پلوي ځواکونه چې په درنو وسلو سمبال دي ځای په ځای شوي او ښایي خلک له سرحده اوښتو ته پرېنږدي. په لیبیا کې د روانو شخړو او په منځني ختیځ کې د روانې ناکرارۍ له امله د تیلو بیه په تیرو دوو کلونو کې لوړه شوې ده. خام تیل چې باید د راتلونکې اپریل میاشت لپاره چمتو شي تیره ورځ د نیویارک په بازارونو کې بلر په $104 پلورل کېده. د 2008 کال د سپتمبر میاشت را په دې خوا دا په نړیوالو بازارونو کې د تیلو تر ټولو لوړه بیه ده. تر دې له دې سره د جمعې په ورځ د اسهامو په نړیوالو بازارونو کې د امریکایي ډالرو بیه راټیټه او د سرو او سپینو زرو قیمت لوړ شوی، ځکه پانګوال خپلې پیسې په مطمئنو څیزونو لګوي. په لیبیا کې د روان بحران له امله د دغه هیواد د تیلو اکثره تولیدونکي شرکتونه تړل شوي دي. دغه راز تېره ورځ په مصر، بحرین او یمن کې هم د ناکرارۍ لړۍ دوام درلود. د وبل خبر لمخه انټرپول یا د نړیوالو پولیسو ادارې پرون د لیبیا د مشر معمر القذافي او 1500 نورو چارواکو پر ضد یوه خبرتیا خبره کړې ده. د انټرپول په لیست کې د قذافي د کورنۍ غړي او د ده نږدې همکاران شامل دي. په خبرتیا کې د انټرپول له غړو هیوادونو څخه غوښتنه شوې چې د لیبیا پر ضد ملګرو ملتونو د بندیزونو په عملي کولو او د جنایتونو له نړیوالې محکمې سره د بشریت پر ضد د هغو جنایتونو په څېړنه کې مرسته وکړي چې ښایي د قذافي رژیم په دې هیواد کې د وروستیو اعتراضونو په لړ کې کړي وي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. پاتې خبرونه له احمد رضوان مراد سره ملتیا وکړي.
لس بجې او اته دقیقې دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو قومندان د دفاع وزارت مقاماتو او خبریالانو ته دغلته د روان وضعیت په اړه د ویډیوي کانفرنس له لارې معلومات ورکړي دي. په دې اړه درته رپورټ لرو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې نړۍ کې مخدره موادو کنټرول د ستراتیژۍ په اړه په خپل نوي رپورټ کې د افغانستان او په دې هیواد کې د مخدره موادو د کښت او تولید په باب تازه معلومات خپاره کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي دایمي اډو پاړه د یو بحث رپورت هم درته لرو. د غراس په دې روسیو کې داسې رپورټونه ورکړ شوي چې د افغان دولت او ملای امامانو ترمنځ فاصله ډېره شوې. دا موضوع په یو مفصل رپورت کې اوریدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیروختیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام اوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان په جنوبي سیمو کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال میلز د امریکا د دفاع وزارت چارواکو او خبریالانو ته له یو ویډیوي کانفرنس لارې معلومات ورکړي. له واشنگټن څخه هارون باچا په رپورت راستولای.
د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ایساف ځواکونو کمانډان میجر جنرال ریچارډ میلز د ویډیوئي کانفرنس له لارې د امریکا په پوځي مرکز پینټاګون کې ناستې خبري غونډې ته په هلمند او شاوخوا کې د پوځي پرمختګونو په اړه د تازه معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د هغه ځواکونو د ژمي په یخو ورځو شپو کې په دښمن د فشار لړۍ ته په دوام ورکولو سره ګڼ شمېر علاقې د یاغیانو له نفوذه خلاصې کړې دي. نوموړي په ځانګړې توګه د لخکرګاه او سنگین ولسوالیو مثالونه ورکړل، چرته چې د هغه په وینا د افغان امنیتي ځواکونو په ملګرتیا امنیت د مخکې په پرتله زیات خوندي کړل شوی دی. جنرال ملز همدغه راز د هلمند ایالت د یوې بلې ولسوالۍ مارجا د امنیتي وضع په اړه وویل:
As you move down through the areas of Marja, military activity there has really been at a low.
څنګه څنګه چې تاسو په مارجا کې سفر کوئ، نو وګورئ چې دغلته پوځي عملیات کېدل تر ډیره کم شوي دي. د دغه ځای امنیت ډیر هم ښه شوی دی. تاسو دغلته د غوره امنیت اندازه لدین هم لګولی شئ چې د ولسوالۍ په تیرو ټول ټاکنو کې ولسی وګړو بے ویرې او بے ترهې برخه واغستا او د خپل کونسل لپاره یې د 15 غړو انتخاب وکړ. دغه مهال د سیمې امنیت افغان پولیسو سنبال کړو چې ائتلافي ځواکونو په امنیتی چارو کې هیڅ کار ونه لرلو.
Coalition forces were not involved in the security matters around the district center that day.
امریکایي کمانډان هوټ سرګن کړ چې د غوړه امنیت لکبلا د ځايي حکومتدارۍ په برخه کې هم د قدر وړ پرمختګونه شوي دي او زیاته کړه.
We have seen a surge really in talented individuals being appointed to the district governor position.
منګولي دل چې د ولسوالۍ او د والیانو پر سوکایو ډیر با استعداد وګړي ګمارل شوی دي. هغه د لیک لوس ټول ټیسټونه پاس کړل شول کوم چې د زینو لپاره یو ل غټو ستونزو څخه و. زه اگر چې د ټول پښتنو په پایلو ډیر یقین نه لرم، خو په ناوا کې د تر سره شوې د دغه ورسته یوې تر مخه اتنوي پسلو کې ځای وګړو د حکومت په کارکړدګي تسلیخ کار کړي چې خای افغان دولت اوس هغه ته د ژوندانه اسانتیاوي رسول پیل کړی دي. نو موري هم دغه راز د هلمند امنیت د خې وځ پاړه په خپل سرګندونو کې وړاندې وویل چې دغلته خونځي پرانستل شوی، بازارونو کې ګرمه ګرمي جوړه ده او خلک اوس کولی شي چې د ورځې او د شپې د موبایل ټلیفونونو لاره یو بل سره رابطه ټینګ کړي. د ایساف ځواکونو امریکایي کمانډان بیا د افغان ملي پوز او پولیسو لخوا خې همکارۍ ته اشاره وویل چې دغه ځواکونه نه یوازې د چې کاري صلاحیت لوړ شوی، بلکې په شمیر کې هم ورځ تر بلې سیواواله راغلي دي. نو موري همدارنګ ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به هغوی د افغان مرستیال پولیسو د یو ځانګړي ځواک جوړول هم پیل کړي. جنرال ملز په دې ورستیاو کې د افغانستان په کونړ ایالت کې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل چې هغوی وس تر وسه کوشش کوي چې داسې پیښې رامنځته نشي، ځکه چې دغه په وینا د ولسی وګړو ژوند بچ کول د هغوی د جنگي حکمت عملی یو مهمه برخه جوړوي. دا ډیره د بدبختۍ خبره ده، خو چې ته په جګړه بوختې او خپل مشن ترسره کوې، نو کله کله داسې وشي چې له ډېرې بدقسمتۍ نه عام خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. موږ ژوبل تنان هغه ځایونو ته رسوو چېرته چې زموږ زخمي سرتیری تر درملنې لاندې وي. موږ د افغان حکومتي چارواکو او ځواکونو په همکارۍ د پیښې پلټنې کوو، د ځای سپینګیرو سره ملاویږو او ورته وایو چې دا ملکستا نه دي کړي، خو دا ده چې بیا هم سناس مسؤلیت موږ پر خپل غاړه اخلو. امریکایي قومندان د جګړو پر مهال د ملکی تلفاتو مخې ته راتل د وسلوالو مخالفانو یو جنگی تکتیکو باله چې د نوموړي په وینا دوی له داسې ځایونو حمله کوي چرته چې د جوابي حملو په صورت کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې امکان زیاتیږي. جنرال ملز همداراز پر روان سپرلی کې د یاغیانو په بریدونو کې ممکنه زیاتوالي ته په پام سره وویل چې هغوی هڅه کوي د مخالفانو د پیسو ټکو او د لاجستیکي مرستو لارې وتړي تر څو اونشي کولی خپل عملیات تنظیم کړي.
و امریدل چې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ملز د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالانو ته د غلطه دروان وسیت پړه څرګندونه کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې نړۍ کې د مخدره موادو د کنټرول د ستراتیژۍ پړه په خپل نوي رپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په خپل حال پاتې او خود تریاکو تولید مخصوصا د زراعتي ناروغیو له وجې راکم شوی دی. راپور زیاتوي که هم افغان دولت په هیواد کې د مخدره موادو له تولید او قاچاق سره مرسته نه کوي، خو په حکومت کې دننه داسې چارواکي شته چې له دې درکه پیسې ګټي. د دې رپورت لنډیز چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه خپور شوی احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې اداره په خپل نوي راپور کې وایي چې د نړۍ د نشه یي موادو په سلو کې نوي لا هم په افغانستان کې تولیدېږي. راپور زیاتوي د کوکنارو له کرنې نیولې د خرڅلاو لپاره تر جوړو شویو هیروینو پورې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید یو بشپړه کړۍ فعاله ده. د راپور په وینا په 2010 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کرنه په خپل حال پاتې و، خو د تریاکو تولید په هغو ولایتونو کې چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي په کروندو کې د زراعتي آفتونو له وجې راکم شوی دی. له مخدرو موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې د اټکل له مخې په 2010 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کروندو حاصل یوازې 3600 ټنه، خو په 2009 کال کې 6900 ټنه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د افغانستان په سلو کې 90 کوکنار د جنوب او جنوب لویدیز په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې وسلوال فعالیتونه پکې زیات دي او قاچاقبران د خپل ځان د ساتنې په بدل کې وسلوالو ته مالیه او نور امکانات ورکوي. راپور وایي په افغانستان کې وسلوال او د نشه یي موادو قاچاقبران له یو بل سره همکاري کوي، داسې چې قاچاقبران مالي امکانات، وسلې او نورې اړتیاوې ورته برابروي او هغو په بدل کې د قاچاقي لارو، کروندو او لابراتوارونو امنیت ورته نیسي. پر روانو کلونو کې په هغو ولایتو کې چې ډیر کوکنار کرل کیږي د کوکنارو د کروندو د محدودولو، په نورو ولایتونو کې د کوکنارو د کم کښت د دوام د یقیني کولو، د قاچاقبرانو د ځپلو او په هیواد کې دننه په مخدرو موادو د روږدو معتادانو د ستونزې د حل په مقصد راپور ټینګار کوي چې باید د دولت په ټولو پوړیو کې له سیاسي پلوه ستره لیوالتیا وي، په مسؤولو ادارو کې ظرفیتونه لوړ شي، امنیت ټینګ او نورې پراخې هلې ځلې وشي. راپور کې وړاندې راغلی چې د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت کم سیاسي نفوذ او محدود امکانات لري او د نورو وزارتخانو د مثال په ډول د کورنیو چارو، عامه روغتیا، کرنې، د کلیو د پراختیا د وزارتونو او همدارس د نړیوالو مرستندویو مؤسسو پر ملاتړ متکی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې راپور د ملګرو ملتونو او افغان حکومت د سرویګانو په حواله وایي چې په 2010 کال کې د کوکنارو له کروندو د خلاص ولایتونو شمیر همغه شل وو چې په مخکینی کال کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د 400 د بوټو په کرنه کې د زیاتوالي خبر هم ورکوي او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او حکومت د لومړنۍ سروې په حواله وایي چې د افغانستان د 400 تولید په کال کې 3.5 ټنو ته رسیږي او افغانستان د نړۍ د 400 تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد هم دی. پر راپور کې د ملګرو ملتونو او افغان حکومت هغې سروې ته اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر د 1400 او 1400 کلونو ترمنځ، د هیواد د وګړو په سلو کې 8 یعنې تخمینا 940000 ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د مخدرو موادو د قاچاق یو بل اړخ یعنې په هیواد کې د فساد مسالې ته هم اشاره شوې او لیکي چې که څه هم د افغانستان حکومت د مخدرو موادو د کښت، تولید او قاچاق هڅونه نه کوي، خو ګمان کیږي چې د مرکز، ولایتونو او ولسوالیو په کچه ګڼ شمیر حکومتي چارواکي به د مخدرو موادو له کاروباره پیسې ګټي چې په دې کې قاچاقبرانو ته د امکاناتو له چمتو کولو نیولې د بډو تر اخیستو پورې د فساد بیلابیل ډولونه شامل دي. راپور د جزا په وړاندې د معافیت روحیه د افغانستان لپاره ډیره لویه ستونزه بولي او د مثال په توګه د نشه یي موادو د قاچاق او فساد په تور د سرحدي پولیسو د یو قومندان حاجی دلجان یادونه کوي چې وروسته بیا د هیواد لوی څارنوالۍ د هغه د خوشي کولو حکم ورکړ او په دې اړه تحقیقات یې په نامعلومو دلایلو وځنډول.
په افغانستان کې مو د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خپور شوي ریپورټ جزئیات ورېدل. په عین حال کې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت دا ریپورټ تاییدوي، خو وایي چې په دې مبارزه کې د دوی د هڅې روانې دي تر څو بریالیتوب ته ورسیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر سیاسي او پوزي سيړونکو د جمعې پر اس په افغانستان کې د امریکا د پوزي هډو د جوړولو په اړه په یو بحث کې خبرې وکړې. دغه بحث کې د شهروند د بنسټ لخوا برابر شوی او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر، د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس امرالله صالح او ځینو نورو کارپوهانو برخه اخیستې وه. د دې بحث ګډونوالو څرګنده کړه چې لومړی باید افغان حکومت په دې هیواد کې د امریکا د دایمي پوزي هډو د جوړولو مسأله روښانه کړي او بیا دې په دې اړه داسې پریکړه وکړي چې هم د دې هیواد ملي یووالی پکې وساتل شي او همه سیاسی، امنیتی او اقتصادی ګټې هیواد ته ورسیږي. په دې اړه پام کړئ د ریپورت ته.
سیاسی او پوزی سیړونکي په دې باور دي چې له امریکا سره باید په دې اړه سرګندې خبرې وشي چې آیا په رښتیا غواړي په دې هیواد کې دایمي پوزی هډې جوړې کړي او کنه. په هغه بحث کې چې د جمعې په ورځ په کابل کې د شهروند د بنیاد لخوا په دې اړه جوړ شوی و، د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي هډو د جوړولو په برخه کې باید د دې هیواد ملي یووالي ته په پام پرېکړه وشي. د ښاغلي اتمر په خبره کې چې هم امریکایي چارواکو په افغانستان کې د دایمي پوځي هډو د جوړولو په اړه ضد نقیص خبرې کړي، خو ده په دې اړه د افغانستان ستراتیژیکو او ملي ګټو ته په پام افغان حکومت ته څلور مشخص وړاندیزونه وکړل.
پیشنهاد احترامانه مطرح برای سیاسی کشور میاس
که منافع دایوی زما د خپل هیواد سیاسی مشتانو ته په درنوي سره دا وړاندیز دی چې په دې برخه کې لومړی خپل ملي ګټي په پام کې ونیسي او دوهم له امریکا سره سرګندی خبري وکړي، دریم دا چې په دې اړه په پریکړو کې د خپل هیواد ملي والی وساتي، او څلرم د دې مسلې په اړه له ګاونډي هیوادونو سره په اخلاص او دوستانه ډول خبري وکړي. په دې اړه بحثونه او سرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند ځینو سناتورانو څه مده مخکې وویل چې امریکا غواړي په افغانستان کې دایمي پوځي هډې ولري. سره له دې چې په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا افغان حکومت تر اوسه کوم رسمي وړاندیز نه دی شوی، خو د امریکایي سناتور د دې سرګندونو په اړه په افغانستان کې بیلابیل خبرګونونه ښودل شوي دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې نړیواله ټولنه له 2006 میلادي کال راهیسې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې، او په افغانستان کې د دوی لخوا د دایمي پوځي هډو جوړول د دوی له ستراتیژیکو هدفونو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په دې هیواد کې د امریکا د دایمي پوځي هډو جوړېدل د افغانستان د اقتصادي زیرمو لپاره مهم بولي. خغلی سالی وایي چې په افغانستان کې د امریکا له حضور څخه باید په اقتصادي وده او پرمختګ کې ګټه واخیستل شي.
از دید اقتصادی افغانستان توانایی نداره.
دای وایي له اقتصادي پلوه افغانستان دا وړتیا نه لري چې لوی زیربنایي پروګرامونه د خپل ملي عوایدو په واسطه پیل او عملي کړي. په لویو اقتصادي پروژو کې د پانګې اچولو لپاره یوازینی هیوادونه او ارګانونه چې له موږ سره همکاري کولی شي هغه لویدیز هیوادونه او ارګانونه دي. افغان ولسمشر حامد کرزی څو ورځې وړاندې د جرمني د مونشن په کانفرانس کې تر ګډون وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي هډو د جوړولو په اړه خبري روانې دي. په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي هډو د جوړولو په اړه د افغان حکومتي چارواکو، کارپوهانو، عوامو خلکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې په دې اړه مثبت نظر لري او وایي چې دا په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې د افغانستان په ګټه ده، خو یو شمیر نور بیا وایي چې ښایي په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي هډو له جوړېدو سره د افغانستان او د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب شي. خو ډېر شمیر پخوانیو جهادي مشرانو، دینی عالمانو او عامو خلکو په افغانستان کې د امریکا د پوځي هډو د جوړولو له نظر سره مخالفت څرګند کړی او دا په یو ډول پر دې هیواد د امریکا خېټه اچول بولي.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د کندوز د شیرخان بندر د خونځي ودانۍ ګټه اخیستنې ته وړاندې شوه. دا ودانۍ د جرمني په مرسته جوړه شوې او ولک امریکایي ډالر پیر لګښ راغلی دی. جرمنیانو په کندوز کې د یو بل مکتب د جوړېدو ژمنه هم کړې ده. له کندوز په دې اړه نور محمد سهیم رپورټ لري.
د کندوز ولایت معرف ریاست د یو خبرځای په حواله د دغه ولایت په شیرخان بندر کې د شیرخان بندر د لیسې ودانۍ د یوې غونډې په ترڅ کې پرانستل شوه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د دغه لیسې ودانۍ چې ساختماني چارې یې څه د پاسه یو کال وړاندې پیل شوې وې او مالي لګښت یې د آلمان هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکړی شوی دی، په داسې حال کې پرانستل شوه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې په کندوز پیارتي کې د هغه هیواد د نوی چارو وزارت استازی خاغلی نیکولای هرمن، د کندوز معرف رئیس او ځینې منصوبین او د سیمې او زیات شمیر مخور او د نوموړي ښوونځي او شمیر استادان او شاګردان حاضر وو. د کندوز معرف رئیس محمد ظاهر نظم په وینا چې دغه لیسه چې دا مهال د 900 نجونو او هلکانو په ګډون شاګردان لري په سیمه یعنی په شمال ختیځ زون کې د موجودو ښوونځیو په پارتلا ډیره لویا او ډیره مدرنه ودانۍ ده چې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د معلوماتو له مخې پر دغه ودانۍ باندې 10 لکه امریکایي ډالر لګېدلي چې په 28 درسي خونو او نورو ملحقاتو کې په یو پولیس پاخه او اساسي ډول په وجري بځمکه کې ودانه شوې ده. ویل کیږي چې تر دې پخوا د دغه ښوونځي شاګردانو په آزاد فضا کې خپلې لوستچارې پر مخ بیولې چې دا مهال یې دغه ستونزه بیخي له منځه تللې ده. هیره دې نشي چې دا په روان کال کې دویم ښوونځی دی چې د آلمان هیواد په مالی مرسته رغیږي. تر دې وړاندې د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د حاجي حسین د کلي د نجونو د منځني ښوونځي ودانۍ هم د آلمان هیواد په مالي لګښت ودان او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې ویل کیږي په سیمه کې د ډېرې مدرنې ودانۍ په توګه پیژندل کیږي. په پام کې ده چې ډېر ژر د همدغه هیواد په مالي لګښت د کندوز ښار د دورې د سر د نجونو د لیسې ودانۍ هم بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
روختیا د ژوند شتمنی د راتلونکي ساعت په خبرونه کې واورئ.
په دې وروستیو کې داسې رپورټونه ورکړل شوه چې د افغان دولت او ملا امامانو ترمنځ فاصله ډېره شوې او له همدې امله یو شمېر ملا امامان په جمعتونو کې په ډاګه د افغان دولت او بهرنیو ځواکونو پر ضد تبلیغات کوي. دوی په خپلو ویناو او خطبو کې هڅه کوي چې د بهرنیو ځواکونو پر ضد د خلکو احساسات راوپاروي. یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې د ملایانو تبلیغات د وسلوالو مخالفینو په ګټه تمامېږي، خو ځین نور بیا وایي چې د نورو افغانانو په شان دیني عالمان هم حق لري چې د بیان له ازادۍ ګټه واخلي او د دولت او نړیوالې ټولنې په ناسمو پالیسیو انتقادونه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل یو مفصل رپورټ ته چې د یو ملا امام په څرګندونو پیلېږي.
هغه کوم بابرکت اخلاق چې الله پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي وو، دا هغه د اخلاقو په وجه باندې دین د اسلام ډېر وده وکوله، ډېره ترقي وکړله.
دا د کابل د احمدشاه بابا مینې په سیمه کې د یو جومات د ملا امام غږ دی چې د جمعې لمونځ کوونکو ته د اخلاقو په اړه وینا کوي. نوموړی په هغې موضوع غږیږي چې هره جمعه د افغانستان د حج اوقافو وزارت لخوا د جوماتونو ملا امامانو ته ورکول کیږي.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبارک همدا ذکر کوي چې خلکو اخلاق ښایسته شي، عبادات جوړ شي او د خلکو معاملات.
خو په دې وروستیو کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو راپور په خپرولو سره ویلي په افغانستان کې د جماعتونو یو شمیر ملا امامان هڅه کوي د بهرنیو په ځانګړې توګه د امریکایانو پر ضد د خلکو احساسات راوپاروي. ورځپاڼې د جمعې د ورځې په خطبې کې د کابل د یو جماعت د ملا امام خبرې راخیستې چې وایي د هر هغه پلان ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماتې لامل کېدای شي. د کابل د خمبر سلور لارې په سیمه کې د پیغمبر اعظم د جماعت امام مولوي صمد نمی وپوښتل چې آیا رښتیا هم ځینې ملا امامان هڅه کوي چې د دولت او نړیوالې ټولنې پر ضد د خلکو احساسات راوپاروي؟ نوموړي وویل
اصلا مونږ او تاسو وینو چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم دا ستونزې موجودې دي او د امریکا پر ضد خبرې کیږي. دا په خپل په اسلامي هیوادونو او جماعتونو خپل تاثیر لري. دا کېدای شي چې د ځینو عالمانو شخصي نظر وي، دا امکان لري، ولې نه مونږ هم اوریدلی دي.
خو د افغان دولت او په ځانګړې توګه بهرنیو ځواکونو پر ضد د ملا امامانو د تبلیغاتو عوامل څه دي؟ د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون یو غړی مولوی غلام محمد غریب وایي دینی عالمان دند لري چې ټول مسائل د اسلام له پلوه تشریح کړي. هغه ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو ځواکونو ځینې کړنې د دې سبب کیږي چې د نورو افغانانو په شان ملا امامان هم د دوی پر ضد خبرې وکړي او وی غندي.
د طالبانو ورته عمل د دوی سوسویدي او کوي چې هغه د وینو تویدل دی، د وژل دی، د کورو خرابېدل دی، تخریبول دی، خلکو د منځه وړل دي، بمبارو باندې کول دي، د شپو له نوتل دي، خلکو وینې تویدل او بیا په مقابل کې هېڅ نوع اعتماد د هغه و حقوقو ته نه کول. دا هغه څه دي چې د اسلام د نصوص خلاف دي، د تعهداتو خلاف دي، د مقرراتو خلاف دي. بنان د دې دغه کردار دغه عمل علما دې تاسویلي دي چې دوی دغه موعظه او تبلیغ ته د منبر په سر باندې ملت ته وکړي.
بلخوا د افغانستان د حج اوقاف وزارت وی اکثر ملا امامان د جمعې د ورځې په وینا او خطبو کې دغه وزارت لخوا په ټاکل شوی مسایلو خبرې کوي. د دې وزارت د خبرونو رئیس او ویاند حبیب الرحمن صالحی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
غالبا دا خطبې چې دی خپل مسیر طی کوي، موضوعات مراسم، مناسبات او نور شیان دي. که کوم ملا امام له خپل موضوع به هر وزي د هغې په باره کې موږ څه نشو ویلی، خو موږ تر اوسه داسې څه نه دي اورېدلي، او حقیقت باید ووایم چې په دې اړه موږ معلومات نه لرو.
مولوی شفیع الله شفیع یو دینی عالم دی او د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی هم دی. دی وایي دینی عالمان باید د هیڅ کوم لوري سره مخالفت یا د ملاتړ مسله په پام کې ونه نیسي، او باید چې د اسلامي لارښوونو له مخې مسایل وڅېړي.
ما فکر نه میکنم که کسی صراحتا
زه فکر نه کوم چې چا دې په ډاګه او په قصد سره د نظام پر ضد حرکت کړی وي، خو دا هم د منلو وړ نه ده چې یو دینی عالم دی حتما د دولت او موجوده نظام مدافع وکیل ووسی. هر څه چې قرآن او سنت ویلي، دینی عالم په آزادانه توګه هماغه وایي. د یو مسلمان او عالم په توګه خپل دعوت پر مخ بیایي. نو که د قرآن او حدیثو سره سمه کومه خبره د مخالفینو له دریځ سره سمه وي، د هغې بیانول د عالم ګناه نه ده.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي ملا امامان هم د نور افغانانو په شان کولای شي چې د دولت پر پالیسیو انتقادونه وکړي. د دې ادارې ویان لطف الله مشال وایي د ملا امامانو اکثره انتقادونه په اخلاقي مسایلو پورې اړه لري، لکه د شرابو څښل او په ځینو تلویزیونونو کې د فحشا او خپرېدل. مشال وایي ځینې ملا امامان چې د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي، هغوی له پولې نه د اخوا تبلیغاتو نه متاثر دي، او په وینا یې د افغان دولت په اړه پوره معلومات نه لري.
هغه علما کرام چې د دولت مشروعیت تر سوال لاندې راولي، هغوی ډېر آګاهي نه لري د دولت د چوکاټ نه، د افغانستان اساسي قانون نه دی لوستی، د افغانستان د جزما او رئیس جمهور بیانیې نه دی اورېدلي. مونږ یو ستونزه لرو چې بدبختانه په تبلیغاتي بخش کې لږ ذره ضعفونه شته. مونږ نه یو توانېدلي دوی صحیح آګاه کړو چې مونږ څه کوو. تبلیغات دښمن د پاکستان په قبایلي سیمو کې کوي، هغه علما کرام د هغو د تاثیر لاندې راځي. زه فکر کوم چې دغو علماو سره که کار وشي، څه نیکمرغه د حج اوقافو د وزارت په مرسته او همدارنګه د علما کرامو د شورا په مرسته او همدارنګه د مونږ د ادارې د تدابیر په مرسته
ځینې ملا امامان په دې باور دي چې دوی په افغانستان کې د روانو ستونزو په وړاندې ستر مسؤلیت لري چې دا کولو لپاره باید هلې ځلې وکړي. مولوي سمد وایي ملا امامان باید خلکو ته د رښتینی اسلام پور پیژندلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي.
که دا په واقعي توګه ارزیابي کړو او د خپل هیواد شرایط په ښه توګه وڅېړو، ښه ده چې موږ نورې معقولې لارې ولټوو. د دې پر ځای چې یو ښکنځل وکړو بل ته بده خبره وکړو، زما په نظر دا به ښه وي چې رښتینی اسلام خلکو ته ورسوو. زموږ دین د سخت دریځۍ دین نه دی، د تعصب او بدبینۍ دین هم نه دی.
یو امریکایي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې په یو شمېر سیمو کې وسلوال مخالفین له جماعتونو څخه د وسلو د ساتلو او د خپلو حملو د تنظیمولو د مرکز په توګه کار اخلي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین ربانی بیا د وسلوالو مخالفینو د دغه کار غندنه کوي او وایي
گاگای بسیار شنیده میشه که به بعضی
کلا کلا داسی اوریدل کیگی چه زین تروریستی دلی پا جماعتونو که بمونه ساتی دا با سمره بدوی چه مونگ ده عبادت لزای نه ده تروریزم زای جور کرو. آیا د دې جماعت ملا متوجه شوی دی چې دا په کوم کتاب، په کوم حدیث شریف او په کوم فقهي کتاب کې ده؟ په داسې حال کې چې معمولا د عبادت زایونه د امنیت زایونه دي.
جای امنیت است.
د حج او اوقاف وزارت اټکل کوي چې په افغانستان کې به له یو لکو ډیر جماعتونه وي. له دغو جماعتونو څخه محدود شمیر د افغانستان د حج او اوقاف وزارت لخوا جوړ شوي او چارې تنظیمیږي. د حج او اوقاف وزارت وایي د جماعتونو د ملا امامانو ترمنځ د همغږۍ د پیدا کولو لپاره د سیمینارونو د جوړولو لړۍ پیل کړې، تر څو خلک په مثبته توګه له ویناو او وازونو څخه پوره ګټه واخیستلی شي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته ډیر ښه راغلی. زه فریده هورسیفیم. د ازادي رادیو روانه خبرونه مو بیا هم د غاخونو بیلابیلو ناروغیو ته او دغه غاخونو د صحت ارتباط نور بدن سره مسایلو ته ځانګړې کړې دي. تیره اونۍ هم اوریدونکو ډیر زیات ټلیفونونه وکړل. بخنه غواړو چې د ډیرو ټلیفونونه بې ځوابه پاتې شول. دا اونۍ به کوشش وکړو چې دوی ته ځواب ووایو. خوشبختانه په پروګرام کې هم د داخلي د ناروغیو متخصص ډاکټر لرو او هم د خولې او د غاښونو متخصص ډاکټران را سره دي. خادم خطر دی چې تاسو ټلیفونونه وکړئ که په یاد مې غوریدونکو چې تیرونی پروګرام اوریدلې د خبرونې ورسته شیبې وی چې یو اوریدونکو پښتنه وکړه او مونږه متاسفانه ونو شو کولای چې ورته ځواب ووي او ورسره مو وعده وکړه او د چا خبره ژمنه مو وکړه چې اولین اوریدونکو چې ځواب ورته ویل کیږي همدا به وینو. لومړی به دا پښتنه واورو چې څه پښتنه کړې ده مونږ نه. ډاکټر صاحب بهرام سادات متخصص ډاکټر دی، شاګردان ترین کوي. نو اول به دا ډاکټر صاحب بهرام سادات نه هیلو کو چې دغه اوریدونکي د پښتنې جواب ریدله یو لاند جواب کدی ته وایي.
ورور په سوال په جواب کې داسې پوهید وویل شي چې د جلې چې وی چې غوښنه سوری دي معمولا د غوښو د سروي وال یا د چمجه خوړلې لاتونه زخت ډیر دي، خو چې هغه تخریبات چې د غوښ پیدا شوي نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړه تر څو چې هغه غوښونه چې قابل د تداوی د درملنې وړ وي هغه ته تداوی شي او هغه غوښونه چې درملنې وړ نه وي چون هغه یو محراق یا مرکز د میکروب ګرځي نو باید هغه وایستل شي. څرنګه چې پوښتنه کړې وه چې کور کې یوه ښځینه ده او هغه غوښونه او باسلی کلیدی او غوښونه ورته جوړیږي، بله هر کله چې غوښ طبیع غوښ د لاسه ولاړ شي نو حداقل باید درې میاشتې یو څوک منتظر اوسي تر څو چې هغه اوری بیرته ځان کلکه او ورته په مختلفو شکلونو په میتودونو او مختلف غوښونه دي چې ورته جوړیږي. عینن لکه کولی شي چې لکه د خپل غوښو په وسیله چې ډوډۍ استفاده کو همه قصه د مصنوعي یا ساختگی غاخونه استفاده وک.
ډیره زیاته مننه. را به شدی موضوع ته چې میگن که صحت دندان سر صحت تمام بدن تا قلب انسان تاثیر داره. دکتر سب نادر اکتی را به همین منظور دعوت کردیم که متخصص امراض داخله هستند و با ما صحبت خواد کردن که چرا این مسئله قابل اهمیت است از لحاظ طبی بر ما توضیح خواد کردن که چی تاثیرات داره. مثلا یک کسی یک دندانش به اصطلاح مردم کرم زده، سیاه گشته و یا هم بیریش التهاب کرده، پوندیده یا مثلا امراض دیگه از دندانش میکروبی شده، این چی تاثیر میتونه داشته باشه سر دیگه قسمت های بدن و چطور تاثیر میکنه؟ میره که دکترها میگن دانتان رو پاک نگاه کنین، دندانتان رو پاک نگاه کنین که بازی سر مفصلایتان بد تاثیر داره، این سر قلبتان تاثیر میکنه، این سر گردهتان تاثیر میکنه، این چه قسم تاثیر است؟ اگر بسیار کوتاه بگوین.
دندان من حیث جزی از عضو جهاز هضمی وظیفه پارچه پارچه ساختن غذا را داره. البته کسایی که دندانشان متاثر است نه تنها در قسمت جهاز هضمی خود مشکل پیدا میکنن بلکه میتونه ای باعث محراق انتان مثل که دکتر سادات لطف کردن در عضویت معمولا باعث بلند رفتن یک ماده به نام سی ریاکتیو پروتئین شوه که او در قسمت خطر و یا بلند بردن خطر اسکیمی های قلبی نقش زیاد داره و همچنان وقتی در اونجا عفسه با وجود میاد یا انتانات در اونجا نشونما میکنه میتونه که روی مفاصل تاثیر بگذاره، دردای عضلی را ایجاد کنه و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم خود به جا بگذاره.
خب دکتر سه مولوده جان، هم قبل از اینکه ما به استودیو بیایم گفتن که ده همین مورد گفته هایی دارن و مریضایی را که میشناسن که در چون تکابل اینا مصروف مالجی مریضا هستن میگن اما قسم واقعات که مثلا پوندیدگی یک طرف علاشه بر از اینا میایه که اینا میگه اصطلاح استعمال کردن که بنام فلگمون یا مثلا التهاب و چرک جمع میشه، این قسم واقعات زیاد یاد کردن میشه که در این مورد شما هم گپایتان بگوین. من این موقعش از دکتر سه مولوده جان.
تشکر زیاد فرید جون. السلام علیکم با کولگی شنوندگان رادیو آزادی و مخصوص مردم افغانستان. من بسیار خوش میشوم اگر یگون ذره هم باشد که به سوال های شما جواب داده توانم که مشکلات شما رو حل کرده توانم. من پیش از پیش گفتم که فلگمون نه فریده جان، فلواروز از مریضیایی که چی هست بغرض غیر کاریسی ما داریم، یعنی مریضیایی که کاریس نیستن، پولپیت نیستن. این مریضیو فلواروز این مریضی است که وقتی که در آب نوشوکی مقدار فتور فلور زیاد می شود از حدش زیاد می شود.
خب یعنی اگر فلورین از حد نرمالش زیاد شود سبب ناراحتی میشه. چی میشه مثلا در دندان چی تغییر میه؟
این دندانای مریضایی که به ما مراجعه میکنن دندانشون رنگ دندانشون دندانای پیشروی است، دندانایی که انتزیف است و دندانای کنین. دندانای پیشروی‌شون از رنگش دیگر تغییر یافته، از رنگ زرد تا به سرخچه و نسواری رنگ میشوند. و یا یکون چی ذره درد احساس نمیکنن، سخن میگن یا خنده میکنن.
خوب معلوم نمیشه.
اطرافیون با نظر کردن خود بعد معلوم میشود. این یک مشکلات استتیکی است.
خب دکتر سه مولوده جان، برای ما چند دقیقه بعد صحبت بکنین و بگوین که چرا فلورین مثلا ده چی چیزا فلورین زیاد است، چرا مقدار فلورین زیاد میشه. و تن دوست از هلمند منتظر است. میره بنی و که دیر منتظر پاتش وی خبری و که لطفاً.
سلام مرده جان، سلام با شما و با مهمانان شما و با همکار تکنیکی شما. اما سه سوال داریم. مثلا خلاصه من میخواستم، اول اینکه من میخواستم که ما در هلمند که بسرای دندان که اندانای ما رو پر نکنه، اندانای پیشروی را این اندانای شوای هلوجین پر نکنه. امیر دندان پر نکنه که شوای هلوجین که دندان پر نکنه آیی بدنانا رو پوسیده نمیکنه. یک سوال و سوال دوم داشت و اندانای ما که پوسیده میشه خود به خودشی درو پوسیده میشه از بین میره با فلاخ میشه. اینا بگویم که ما چی کار کنیم که اینا سراخ نشه نسوزن ما روز میزنیم.
خب اینا
خود می بود که من خودم تر عرض شو که نان میخورم، بعد از نان دندان خود پنج دقیقه برس میکنم اندرای کریمی که فلوراید داره. آیا این طریقه درست است؟ یعنی و سوال چهارم من این بود که یعنی سوال سوم که مثلا یک تیپلی که دندان نبرای مثلا او در چی قدر وقت دندان خود دکمه میشه؟ از چند ماهی که کنم نکنم و تا چند تا یک سالگی یا دو سالگی را خود فرام میکنه. فکر نکنیم سوالات نبود.
تشکر. من سوالای شما را یادداشت کردم. دکتر سیب بر شما جواب میده. یک شنونده دیگر هم تلفنش میگیریم و بعد به پرسش های شما میاییم. بله میربانی وکی آزادی رادیو ده لطفا خبری وکی.
ببخشید من از ایراد گپ میزنم.
بفرمایید.
من میخوام به ارتباط امی ششتن دندان ها معمولا تاکی میشه که باید دو وقت ششتن شو از طرف شو و از طرف روز صبح کی وقت. اینا اگه از طرف شو ششتن میشه بازی را پیدا نمیشه که از طرف صبح ششتن شو کفایت میکنه دیگه. این چرا تاکید میکنه که از طرف صبح هم باید ششتن شو؟ چرا که وقتی که شو خو میکنه کسی دندان های خود را میشه دندان هایش پاک میشه با صبح که میخزه زوده پیدا نمیشه که بازو را بشویه. شما چرا تاکید میکنه این دکترا که از طرف صبح هم باید ششتن شو؟
برای شما بعدن برای شما جواب گفتم میشه. شما لطفا برنامه را بشنوین. بسیار زیاد تشکر از تلفنتان. یک شنونده دیگر هم تلفنش میگیریم و بعد تلفن ها را چند دقیقه جواب نمیتیم و با پرسش های شما میایم. بله مهربانی از ادی رادیو ده خبری اوکی لطفا.
السلام علیکم فریدا جان.
و علیکم سلام خبری اوکی لطفا.
مهربانی فریدا جان چشمان ترخیل به کابل ولایت دی سو جوړه سوال نه در طرف لیدم.
مهربانی وک
مهربانی فریدا جان فوري البته پښتنا لرم درسیم خپل کلانی مدا څنګه کوم دي د سامې دا سری سی بیا او نور درد نه دي او که چې کوم ځای لګ زرا تر کی باز نه کی او زه تا تر نه نه ما تا غره سو تا نه بل ما دو په کوم خپل په تاسو کې دا چې کوم تا به
خواه نو دکتر سی بهرام سعدت بستا در پختن پیاد لری روستا با در تا زواب ووی را بشو پختن تا در پختنم تقسیم شوی پر دکتر سی بانو بنده. اول برا شو دکتر سی حکیم تا چه در استوماتولوژی رختون رئیس ده او در هرات نوار تا تلیفون و نه هلمند نه فکر کوم وطن دو سب تینا پختنی اوکرانی اتمن ستاسو یادی دی پختنی که نیچه زیوا یوا در تویم یو یو دول شعا و خودا چی ولی داغی پا وسته بندی ویزمون پسی مکی دکتران غخون تدوی کهی وی تاسو سمره دی طرف داریه چی دادا نور غخون خونه خرابی
بخاطر فیلنگ یا میپرکاری دندان ها ما چهار نواش ها داریم. یکی هلوجن است، یکی پلازماس، یکی LDL است و لایزر است. فعلا در افغانستان همی هلوجن است. هلوجن گاز است که در تمام گروپ های مترادت اکثرا در گروپ ها وجود داره، ولی این همی گروپ ها از یک شیشه آبی رنگ نفوذ میکنه. این شعای هلوجن به شعای ماورای بنفش تبدیل میکنه. این شعای ماورای بنفش صرف همو کمپوزیت یا همی موادی که مخصوص برای این فلنگ دندان های پیشروی است بالای زمو تاثیر میکنه، اونمو را تا طبقات مختلف 4 میلی 3 میلی سخت میکنه، دیگر بالای تاثیرات سو بالای دندان ها و یا عضو موجودیت دیگر نداره، صرف به خاطر که شای موارد بنفش است و از به خاطر وقایه و محافظه چشم یک صد محافظوی یا یک شیشه محافظوی رو جور کرده که برای مریض کدام مشکل نداره، صرف این دکتر از او استفاده
میکنه. یعنی شما میگین که سر دیگه دندان ها تاثیر نداره؟ تشویش از اوی بود که دیگه دندان
صرف بالای بله سر بالای این شوای بنفش که توسط گاز هلوجن تولید میشه، اینمی سر بالای همین مواد کمپوزیت یا مواد پرکوری که هم رنگ دندان است، این بالای زی تاثیر میکنه، بالای دیگر نسل شوی دندان یا اعضای دیگر تاثیر سو ندارد.
خب در مورد از این پرسان که تمی برس کردن دندان ها که گفت ما برای 5 دقیقه برس میکنم، ایره پرسان کردن که چقدر است از لحاظ صحی شما باعث متخصص امراض دهن و دندان چقدر توصیه میکنین که یعنی دسوم را وقت پره باید غاخونه برسی یا سوک غاخونه برس که ایتون سو دقیقه ده پره باید برس کی؟
در رابطه با سوال این بزرگوار خود ما جواب بتیم که ما باید دندانای خود رو 3 مرتبه بشیم. یکی چه وقت میشه می مطرح است، یکی شب و صبح چاشت میشیم، این موضوع بحث نیست. هر زمانی که ما غذا میگیریم غذا میخوریم، بعد از صرف تمام ما باید دندانهای خود را برس بکنیم. هدف از برس کردن چی است؟ ما چرا برس میکنیم؟ به خاطر ما برس میکنیم که مواد اضافی که در فواصل بین دندانی اینا جا میگیرن، اونا را ما باید از اوج خارج بکنیم. چرا؟ اگر این مواد در فواصل دندانی باقی میمونه، بعد از گذشت چند ساعت سبب تخمر و بالاخره سبب التهاب دندان و بالاخره سبب به وجود آمدن دفکتا و کریس میشه. بنابراین امید تاکید شده که این برادر ما ایجاد متوجه نشدند که صبح، یعنی هدف از این برادر ما قسمه بوده که صبح وقتی که از خواب برخیست باید دندانهای خود برس بکنه، نه مفکوره درست نیست. بعد از اینکه برادر ما ناشتا میکنه بعد از او باید دندانهای خود برس بکنه. همچنان اگر زور غذا نوش جان میکنن بعد از او لازم است که دندانهای خود را برس بکنه و از طرف شب هم آزر قیاس.
یعنی پدی سبن دکتر سب دقیقه یو موضوع غوارم اوریدون که دو پر طول تا تخت تفهیم شی چه دیکی یا دول گردوڑی غنطه پیدا که زینی دکتران وی چه سهر چه دو خوب نرا پاس یده چه غاخونه وین زینی دکتران وی ده چه نروست و زینی مختلف خبری که خو خشو چه داده تاسو ده یو دیر متخصص دکتر پتوگه ده خبر اوکره چه هر اورز سهر ده چه نروسته او د شپې ته دغه دوه وختونه ډیر ضروری دي او دغه نروستم کار ډوډۍ نسو ګروسته وکول شي غاخونه وین زینو خبوي ام داسې زما سمه پویدلم. ښه سید ښه نور تاسو سوې ده مهرباني وکړئ
بر چقدر مدت باید برس بکنن؟
این
هم به شما بسیار دقیق است که ما ایره بارها تاکید کردیم که بین 3 الا 5 دقیقه. اگر از 5 دقیقه زیاد دوام میکنه سبب تخریش میشه، اگر 3 دقیقه کمتر باشد این موثر نیست. و از طرف دیگه ما زیادتر تاکید کردیم در صورتی که اگر مساعد باشه، امکانات مساعد باشه، باید کسی که دندان خود را برس میکنه باید در مقابل شیشه برس بکنه. چرا؟ این باید همراه ببینه که برس در کدام ساحای دندان تماس میکنه. اینه که در او ساحایی که زیادتر دیفکت است و مواد غذایی جای به جای میشه در وسط آینه هم میتونه که موقعیت برس خود را تثبیت بکنه و دندان خود را برسکاری بکنه.
خب یک سوال دیگه هم داشتن، گفتن که یک طفل از کدام سن از کدام عمر دندان میکشه و در کدام سن باز دندانهای شیری پوره میشه؟
خروج دندانهای طفل از 6 ماهگی شروع میشه که این عموما دندانهای سنترال یا دندانهای قدامی، دندان پیشروی، اینا بعد نشونما آغاز میکنه و الا سن 5 سالگی 4 سالگی در کدام فرق میکنه، این دندانهای شیری خروج خود را تکمیل میکنه. مهم سر موضوع صحه اطفال که جا پیشتر هم یک برادر ما مطرح کردن، اینجا ما از سن 0 باید دندانهای طفلای خود را پاک بکنیم، یعنی که از وقتی که تولد میشه. ما تا 3 سالگی والدین در اینجا مکلفیت دارن که دهان طفل خود اینا بعد از اینکه بر شیر میتن یا غذای میتن ببینن. بعد از سن 3 سالگی باید بر طفل درس داده شود از طرف والدین که اونا طریق برس کردن یاد بگیرن بعد از سن 3 سالگی.
خب دکتر
اگر کدام سوال دیگه باشه که
تشکر بعد از شما فات پرسیدیم. دکتر صاحب حکیم پور ویلی چی د ماشومان او غخونه اصلا د سینه د چی پرې دی چې ماشوم غخونه او زی او لوی شي بیا پستغنه وای شي مند او پلرونه وظیفه لري چې دم دغه اول نه د ماشوم د خلو اخلي پاک ساتل په اته په وړي پمبي بنه لکه تیرونه چې ډاکټر سی مولوده جان توضیح کړل پاکي او رورو چې کله غخونه او زی د غخونه پاکول او رورو د برس نیول ورته زده کی چې تر سو ماشوم کله چې دری کلن کیږي نو بیا خپل دغه د برس طریقې زده وي او خپل غخونه پاک کړي شي. ډاکټر سی مو تاکید وکړو چې د غاخونو برسول ویلې د درې دقیقونه باید کم نوي که د درې دقیقونه وای تاسو کم غاخونو برسوي نو بیا چندان تاثیر نه لري کېدی شي چې غاخونه پاک نشي او که د پنځو دقیقونه وای زیات برسوي نو ممکنه ده چې د تخریش سبب شي او بیا التهابونو ته زمینه برابره کی. خا ډاکټر صاحب اکسیر امروز توقع دارم که شما برای ما بیشتر معلومات بتین. دکتر سیبا سر پاک نگه داشتن دندان ها صحبت کردن، بعدتر دکتر سیب مولوده جان در مورد ازدیاد فلورین هم صحبت خواد کردن برای ما، ولی از شما میخواییم میره برای ما بگوین در هفته پیشتر هم همین موضوع مطرح شد که اکثرا بعضی کس ها با وجود ازی که دندان های خود برس میکنن باز هم یک نوع بوی بد دهن دارن که اطرافیایشان بسیار ناراحت میسازن و خودشان هم ناراحت میباشن، احساس میکنن که یک چی است. آیا این مربوط خود امراض دهن است یا ای که این کدام مشکل دیگی مربوط کدام مرض دیگی است در بدن که این قسم یک وضعیت میداشته باشه کسی؟
البته قسمت ازی که یک تعداد کسا بویی که دندانای خدا برس میکنن یک بوی بد دارن به نام هالیتوز یاد میشه که امیدوار هستم دکتر صاحب سعادت جواب بدن. البته نقش دندان و پاک نگاه کردنش در صحت قسمی که بیشتر اشاره کردیم فوق العاده مهم است، یعنی اگر با این دندان ها مواد غذایی جای میگیره در اونجا انتان مداخله میکنه و عضویت به عکس العمل برزو میپردازه، نه تنها سوی هاضمه ناشی از این است بلکه میتونه موجودیت یک التهاب دوامدار و یا نگرفتن مواد غذایی کافی مثل ترکاری و میوه و گپا یک کسی که دندانایش متاثر است گرفته نمیتونه، میتونه باعث کمبود مواد غذایی کوچک یا مایکرو نیوترینت ها که میگن شوه، ویتامین ها در وجودش کم شوه که خودش میتونه که امراض مختلف ایجاد کنه. اما در قسمت هالیتوس از دکتر صاحب سعادت خواهش میکنیم که سرش گپ بزنه.
میره بنی اوکی دکتر صاحب سعادت که پلند دورا ته خبری وکي
حسن دخلی دی بوی په اړه ونده او سیستمیک عوامل دی او موضوعی عوامل دی. سیستمیک عوامل کول شي چې د سیستمیک مرزونه مثلا سوی جذب قند، سوی جذب شهم او هم دارنګ دیابت یا شکر او هم دارنګ تونسیلیت برانشیت رینیت او دغه ټول عوامل کول شي چې سبب دی دخلی دی بوی وګرځي. هم دارنګ په موضوعی توګه دوره د التهاب او هم دارنګ د غاخ چمجی خورل یا کریزونه استوماتیتونه چې رقم قرهه یا زخمونه د اوره یا په ژبه کې پیدا کیږي او هم درنګ ګلوزیتونه یا د ژبه التهابونه، دغه ټول عوامل دي چې په مختلف شکل او مختلف بوینه په خوله کې منځ ته راوړي.
خا یعنی که مثلا یو څوک دغه سی وضعیت لري که ډاکټر تلشی تداوی شي نو بیا د خوله بدبوی ورکیږي؟
بله بله، قدم اول که چون باید یه متخصص یا دکتر در غاکو تا مراجعه که او که بدقه عامل پا دو موزی تو که یعنی پا اوره که پا جبک یا پا غاکو که موجود بی نو دموغو پا وسیله تدایی که گی او که نور سیستمو که بی مثلا ستونه که بی سگیو که بی او هم داره اگه بیا مسئول متخصص تا ریفر که گی.
نوبت میتیم به دکتر سیب مولوده جان. پیشتر شما گفتین که در بعضی موارد گفتین زیاد شدن مقدار فلورین که اکثرا دکتر سیبا کریم های فلورین داره توصیه میکنن و میگن که او کریم هایی که فلورین داره به دندان خوب است و میگن از او شما استفاده بکنین. شما پیشتر گفتین که اگر مقدار فلورین در بدن زیاد شوه گفتین در دندان ها هم تاثیراتش در دندان ها هم رونما میشه و گفتین دندان های پیشروی رنگش تغییر میکنه و شکلش تغییر میکنه و زرد رنگ و نسواری رنگ و مثلا گفتین شکلش خراب میشه. شما برای چی گفتنی دارین برای زی که همه تو یک وضعیت نبیایه، یعنی دندان انسان دندان سالم خراب نشه از سبب زیاد شدن فلورین، چی توصیه دارین؟
در حالت نرمال باید مقدار فلورین در آب 0.5 تا 0.8 باشد. وقتی که مقدار فلورین از این زیاد شد در آب تکلیفی فلواروز پیدا می شد. یعنی فلوار در ارگانیسم انسان در استخوان ها و در مخصوص در دندان ها زیاد جمع می شود به اونجا و باعث پیدایش فلواروز می شود. یعنی اگر که تکلیفی فلواروز داشته باشند با کودکان با جایی که استعمال آب آبی که زیاد مقدار فلواروز دارد، اول او را سنجش کردن در کارم این آب در آب مقدار فلوره در آب سنجش کردن در کار. اگر که او زیاد باشد پس از اون بجای استعمال آب یعنی جوس، شیر، میوه، ترکاری استفاده برند و از دواها، دواهایی که مقدار کلسی زیاد باشد، گلیسرافاسفات کلسی، لاکتات کلسی و بجای کرمی دندانی که فلور داشته باشد کرمی دندانی با داشتن گلیسرافاسفات کلسی استفاده برده.
یعنی کرمی دندانی که باز فلوری نداشته باشد از استفاده کنه.
خواهش میکنم گلیسرافاسفات کلسی.
بله، خواهش میکنم از دکتر صبح حکیم پور هم که در این مورد یکم توضیح بدن به مردم که مثلا در افغانستان همی امکانات ممکن است و قدر زیاد نباشه که یک کسی مقدار آل مسئله آب نوشیدنی پاک در افغانستان مطرح است، مردم ندارن و قدر چی رسه به ای که مقدار منرال ها را در او ببینن که چقدر است و چه قسم است. یک توصیه عملی که قابل ازی باشه که مردم او را عملی بتانن بگوین.
اگر موضوع مشکل فقدان یا زیاد فلور مطرح میشد، این چون موضوع اکثرا از طریق آب آشامیدنی هیچ جذب میشه، این قسم امراض به شکل کتلوی در یک محیط دیده میشه که بیشتر در این موضوعات اگر مشکلاتی که در رابطه پیدا میشد، نیاز اساسی و بیرون رفت از این باید تثبیت کلور در آب آشامیدنی است که ما باید که آب آشامیدنی چاهایی که در مناطق که از او که استفاده میکنن، ما باید مقدار فلور در او تثبیت بکنیم که به چی اندازه است. در صورتی که مقدار فلور در آب از حد نرمال بالاتر شد، بالاخره در رابطه تصمیم گرفته به این خواهد شد که از آب استفاده خواهد شد که در روی مقدار فلور کم باشه.
یعنی شما میگین که ببخشین، یعنی شما این را میگین که این کار فامیل ها نیست بلکه این کار به سطح صحت عامه است، یعنی مسئولین صحت عامه دیگه باید
به سطح صحت عامه است. بله،
یعنی این کار یک نفر نیست که بله
یقینا شما درست گرفتید مطلب. این کار به سطح صحت عامه است که آب باید مقدار فلور در آب باید تثبیت بکنن. یکی در صورت که مقدار فلور در آب کم باشه، قسمی که سایه گرفته شده در افغانستان با یک فیصدی بسیار کم، گفته میتونم که مقدار فلور در آب کم بوده نسبت به حد نرمال، و هم در بعض مناطق که اکثرا این مشکلات یا دیفکت‌های دندانی.
ولی دکتر سه مولوده جان بیشتر سر موضوع ازدیاد فلور هم صحبت میکردن، یعنی میتونه که مقدار فلورین در آب کم باشه و یا هم زیاد باشه که هر دو حالت شما باعث
این در هر ساعت در محیط فرق میکند. خب، ما گفته نمیتونیم که فرض کنیم در یک منطقه مقدار فلور نرمال است، در یک منطقه زیاد است و یکی کم. خب، یعنی متفاوت میباشه. اما در مجموع اگر ما این را محاسبه بکنیم و محاسبه کردیم، قسمی که معلوم است مقدار فلور در مجموع در سطح افغانستان چند جایی که سروی شده تقریبا در حالت نرمال خود بوده یا بسیار با یک مقدار کم، اگر کم بوده باشه، یعنی ما را میتونیم که در لیور نرمال. خب، قبول بکنیم.
تشکر از شما. در بخش دوم برنامه دکتر صاحب در این مورد بیشتر صحبت خواهد کردیم.
جوڑما تن دے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما تن دے تور تمونو مشفید داد کمزا لملالاس چو ظلمونو که مشفید آه آه آه
من وطن را تسرور شو دتو زخلم بیت پرخیشی من وطن را تصور شو به تو زدنم بیت پرخیشی بل محشر تر حاجت نشتر قیامتونو تو مشفیدی داد کنزا لملانا سر چه ظلمونو که مشفیدی چی گو جارو